کو ستړي مشي دا ماشاءالله ډیوډا زم تاسو قربا سره الله مومن وخت شوه 15 بجې دا غړي ځوانانو غږ خبرونه ته ځان غړي دا لږه شبه کې دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم کتل شي. نن پر دې خبرې کو چې په افغان جنو لګیدلی بندیزونه اوس مهال پر دوی او راتلونکي کې پر پښتون افغان ولس څه اثرات رامسته کولی شي. دغه راځه د خبرونه په روستۍ برخه کې له ځوان هنرمند یاسر خان سره هم خبرې کوو، له هغوی سندرې اورو، په سپورټس په هم له سپورټس خبریار ایاز رضا اپری سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې د سات تازه خبرونه له ملیه امیرزاده اورو.
السلام علیکم، د ټولو اول په مخره د خبرونو سټکو ته. د بولان میډیکل کالج د کونکو بیلابیل کندونو د بلوچستان د حکومت غوښتي چې لسګونه گرفتار زکونکي د خوشی کړی. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی او روسوای یوکرین نن د هیواد په کراسنودار سیمه کې ډرون برید کړی. تفصیل: د بولان میډیکل کالج د کونکو د بیلابیلو ګوندونو غړو په لویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتاری پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر طاهر شاه کاکړ مشال ریډیو تول حکومت دې ټول زده کوونکي خوشی کړي.
موږ د دې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار لوستونکو د رهایی مطالبه ده. زموږ
د احتجاج سره غي ورځ وروسته شوه چې د کالج مشر د نومبر په 14 په بیان کې ویل چې په وروستو کې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت رنګلې دي، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځي تړي. د نومبر په 14 د بولان میډیکل کالج د نارینهو په هاسټل کې د پښتنو او بلوچو زده کوونکو د دوه سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایر کړه. جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړي. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټري محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر په 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومته د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ وړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وژلو. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې یې صبر کړه. په نوموړي د حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې. د کوټې پر ریلوی سټیشن څلور ورځې وروسته د ریلګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. هلته د ریلګاډو تګ راتګ وروسته لاغې د امنیتي تدابیرو له مخه ودرول شوی چې د نومبر په 9 په ځانمرګي حمله کې 28 کسانو وژل شو او تر 60 زیات نور ژوبل شو. له نن څخه له کوټې نه جعفر اکسپرس ریلګاډي په سختو امنیتي تدابیرو کې پیښور ته روان شو. د کوټې ریلوی سټیشن مشر زبیر خلجی نن مشال ریډیو ته ویل چې په جعفر اکسپرس کې 250 مسافر سپاره وو. هغه ویل چې نور ریلګاډي به هم خپل سفرونه پیل کړي. د پنجاب حکومت د صوبې په دوو ښارونو لاهور او ملتان کې د لوګجنې لړې صورتحال ته په کتو روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د پنجاب سینیئر وزیر مریم اورنګزیب نن په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د سموګ زیاتېدو ته په کتو به په لاهور او ملتان کې د جمعې، خالي او اتوار په ورځ مکمل لاکډاون وي. مریم اورنګزیب وویل چې لوګجنه لړه د پاکستان او هند د ولس مسله ده. دواړه هیوادونه باید د مسلې په ګډه حل راوباسي. هغې وویل چې د صحت ایمرجنسي نافذولو سره سم په لاهور او ملتان کې د طبي کارکوونکو رخصتیانې منسوخوي. نوموړي په هسپتالونو کې د دوایانو د سمې دستیابۍ هدایت هم ورکړل او زیاته کړه چې تعلیمي ادارې دې زده کړې آنلاین کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې دې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې ویل چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. نوموړي وویل چې د طالبانو په حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان تکراري غوښتنې دې جدي واخلي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په بیا بیا تور پورې کړی دی چې د طالبانو حکومت ته تحریکي طالبان پاکستان په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور پکله کړه دوی او وایي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته پټنځای نه دی ورکړي. او یوکرین نن د روس په جنوبی کراسنودار سیمه کې د بی پایلټ الوتکې بریک کړي. دا خبره د سیمه گورنر وینیامین کندرادیف کړي. په ان حال کې د ټولنیزې شبکې ټلګرام چینلونو ویلي چې د بریډ ممکنه هدف خای کرمسک ښار ته نږدې د روس یو لوی هوایی اډه وي. یوکرین چې د 2022 کال په فروری کې د ماسکو د یرغل له پیل راهیسې ملکی او د انرژي زیربناوی په دوامداره توګه د روس د بی پایلټ الوتکو توغندو بریدونو کې په نښه کیږي، په جوابي کاروایی کې د روس نظامی تاسیس ساتو لکه د تیلو ډیپو او هوایی میدانونه په نښه کوي. کندراتیف وویل چې یوکرین دوه ضلعې کرمسک او کراسنوار مسک په نښه کړي چې زیان یې اړولې، خو مرګجوب له پکې نه دا وختي. دا معلومات سمدلاسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي او یوکرین په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا د مشال ریډیو خبرونه.
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې دغه د مشال یو خوب و.
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشي، پر دې هیله چې روغ جوړ به سي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې پر جنو بندیزونه پر دوی څه اغیز کولی شي اوس مهال، او په راتلونکي کې په پښتون افغان ولس باندې د څه قسمه اثرات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا پرمختللي قانونه نورو پلانټس ته په تلو کې، دغه سی په ای کې او نورو یو شمېر کارونو کې له یو بل سره په ځغل کې دي، نو بلخوا دغه پښتني میندې چې بې تعلیمه پاتې شي، دغه پښتني جینکۍ چې په راتلونکي کې بادي کې ډېرې میندې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، نو دا به څه قسمه قام څه قسمه اولس رامنځته کړي. هم پر دې به خبرې کوو. موږ سره دا وخت له پېښوره مدني فعاله وږمه فیروز ده د واټسایپ لارې. وږمه صاحب ډېر ډېر ستړي مشي. ټلیفون، سکایپ او وایبر د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د ویډیو لاندې هم خپل څرګندونې لیکلی شئ. زموږ د ټلیفون شمېرې 00420221212415، بل شمېره 00420221212015، واتس اپ شمېرې 00420221419، سکایپ آی ډی دا MASHALRADIO. اوس هم راځو خبرونې پر لور. اردوونکو، سره له دې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تیرو دریو کلونو کې جنه له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منه کړل شوي. په ډېری دولتي یو شمېر غیر دولتي ادارو سنگارونو کې یې د ښځو پر کار او فعالیتونو بندیزونه لګولي. د طالبانو حکومت افغان ښځې تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته لري واټن سفرونو راګرځولي. دغه راځه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د ښځو غږ هغه اهم عورت بل شوي. نو هم پر دې خبرې کوو چې دغه بندیزونه پر دغه جنکو باندې څه اغیز کولی شي، او بیا پر دې هم خبرې کوو چې په راتلونکي کې دا څرنګه افغان پښتون ولس قام هغه رامنځته کولی شي. لومړی هم تاسو راځم ډیوی صاحب، ستاسو نه همدغه پښتنه رزما چې که تاسو ګوري نو په یو ملک کې په نشئی ټوکو باندې بندیز وي، په ټوپک باندې بندیز وي، په ښځو باندې د بندیز څه ګوري، د دې څه ټوک جوړیږي ستاسو په خیال باندې؟
اوس خو بیا هم زه تاسو سره کومه ستاسو لیدونکو ته ستاسو همکارانو ته ډېره زیاته مننه چې ما ته دعوت راکړی دی. ګورې دا تاسو سره معلومه چې په ټوله نړۍ کې بندیزونه اکثره وخت تاسو چې ټکې ته اشاره وکړه په دې شانه باندې بندیزونه لګول کېږي. د بده مرغه چې په افغانستان کې هغه په ښځو باندې نن ورځ دغه بندیز لګېدلی دی، نه صرف په ښځو باندې، په علم باندې نن بندیز په افغانستان کې لګېدلی دی. چې تاسو ځای دی ځکه کوي هغه هېواد چې واقعیت لکه افغانستان چې په دې کې جنګونه څلوېښت کاله نه زیاتره کېږي چې جنګ روان دی، دغه هېواد ته موږ تاسو علم ته اړتیا لرو چې علم صرف کولی شي چې یو هېواد د دا رقم ستونزو نه هغه ته نجات ورکړي او تر څو وشي کړی چې خپل هغه ملي ګټې د علم په چوکات کې راخوندي کړي. خو متاسفانه زه فکر کوم چې نن ورځ کومه پالیسي چې طالبان رامخته کړې ده هغه زموږ تاسو د ملي ګټو څخه ټکر کې ده. د دې خاطر چې نن ورځ په علم باندې بندیز لګېدلی نو د مېرمنې په سفر باندې زه تاسف کوم. ما هیله هم دغه ده چې فیلی واکمنۍ باید دې ته متوجه شي چې څنګه کولی شي چې د یو هېواد د پرمختګ لپاره دوی کار وکړي، نه چې د نورو د هېوادونو د پروژو
پاکستان تاسو رسنیو کې ګوري په ټولنیزو رسنیو کې ملي رسنیو کې د پاکستان یا داسې د افغانستان په نور نړۍ کې چې بار بار دغه خبرونه مخ ته راځي چې نن په افغانستان کې په ښځو په تعلیم بندیز ولګېد، نن د هغوی په روزګار ځایونو کې بندیز ولګېد، نن هغوی مایدا بندیز ولګل چې هغوی د محرم پرته بار ته نشي وتلی، اوس به دا بندیز هم لګېدلی دی چې د دوی غږ هم عورت دی. نو دا قسمه بندیزونه چې کله لګي نو تاسو دغلته په پیښور کې یاستئ، په دغلته په پښتنو باندې د دا قسمه خبرونو دا قسمه خبرو څه اثرات تاسو ګورئ؟
کومو ګورو په پښتنو حالت چې کوم دی افغانستان بیا خیبر پښتونخوا کې دی غاړې ته پښتانه چې کوم دی هغه تقریبا یو شان دی. بیا هلته چې اوس څنګه کوم حکومت رالو هغې ډېر بندیزونه ولګول، خو زما په خیال زموږ چې کوم دا کلتور چې څنګه دی په هغې کې ښځې ته هغه شان ته نظر نه کېږي چې هغې ته د تعلیم اجازت شته. اوس د نوي دور سره نوي جینکۍ چې راغلي نو هغې د خپل حق ته پاره آواز اوچتوي. خو زه چې څنګه ګورم چې هلته کوم بندیزونه لګي نو دلته هم حالات خرابیږي، او کوم چې مشران دي لکه زه وګورم چې کومه حکومتي ادارې او دغه ټول سیزونه پرېږدو موږ خپل اول کلچر ته وګورو چې کورونو نه جینکۍ نه پرېښودل کېږي. نو ما چې څومره کتلې دي د دغه بندیزونو سره دلته په خلکو باندې لکه زه وایم چې دلته په جینکو باندې هم هغه ریسټرکشنز ولګي ځکه هغې کې هغې مذهب مخې ته راولي چې ښه ښځه خو د کور ده او بهر وتل چې دي دا ناروا ده، یا تعلیم چې دی ښځې له دومره ضروري نه دی. نو زه ګورم چې دغه قسمه بندیزونه چې دي هغه د دې ځای په جینکو باندې هم ډېر اثر کوي. لکه که زه خپل فیلډ ته وګورم، میډیا شوه یا چې کوم این جی او سیکٹر دے، سوشل سیکٹر دے، پدی کی دا الگ مختلف دے لکا خبر بکے دا سڑو سرا بہر بروزی اگر ٹیپیکل کار نہ دے چی یا دفتر تلاڑ یا دل تخلق چی کم پخی اگر یا دا استاز جاب چی وی چی سکول کی ٹیچنگ کئی اگر زمان پختان دیر پخی دا خزو دا پارا چی بس سی دا سکول تلاڑا شی بیا واپس را شی
سم.
نو دا قسم اگر چی دی دا دا دی زی خزو باندی دا دی زی جنکو باندی دیر زیاد منفی اثرات دی دا دی زکا کورونو والا اگر آغا حالاتو تا گوری و اگر دا خوخی چی او دا خوخوشو یا شریعہ یا اسلام چې دی اگر آلو نو پکار دی چا دی دیز دی پا جینکو باندی اپلائی شی یو رو واپس پا شا باندی روان دی
ڈیوی سے با دا وگمی سے با دا خبرو سر تاسو سمر اتفاق کو یو چو گوری یو وجه دا خونه دا چه دا وقتی پختانه سڑی هغه هغه سی اکټیو نه ښکاري، غلي ښکاري، خاموش ښکاري دغه تعلیمي بندیزونو نور بندیزونو خلاف هغوی داسې څه مخته نه راځي. که تاسو ګوري یو کرکټ لوبغاړي نه یو څه تېروتنه وشي، هغه چکونه وښي، هغه په صفر اوټ شي، نو دغه خلاف چې کم کمپاینونه چلیږي، یا که هغه یو سینچری وکړي د هغه په ملاتړ کې چې کم کمپاینونه چلیږي، نو داسې کمپاینونه به تاسو نه ګوري چې دغلته د کلونو رئیس د جینکو په تعلیم بندیز دی. نو وږمې دغه خبرو سره څومره اتفاق کوي چې آیا پښتانه سړي وجه سره چې غلی دي ستاسو په خیال باندې؟
پاجامې سره د اکثر خبرو سره نظر رایم، خو د یو شبه نه یوه چې هر ځل چې په افغانستان کې رژیم بدل شوی دی که چېرته مجاهدین راغلي دي یا مخکې زر طالبان راغلي دي، هر ځل چې یو رژیم بدل شوی دی هغه په میرمنو باندې بیا بندیزونه لګول شوي دي. مکتوبونو ته اکثره وخت مې د پریښودل شوي دي، تعلیم دروازې ورباندې بندې شوي دي. نو دلته ستونزې په افغانستان کې همیشه په هغه وخت کې چې رژیمونه بدلېږي متاسفانه دا رقم ستونزې په افغانستان کې راځي.
او به ستاسو خبره پرې کومه سړو څه ذمواري جوړېږي، مطلب سړی خلاص دی او موږ دا ویلی شو یو څه آزاد دی په تعلیم کې په نورو کارونو کې، نو آیا هغوی دا سوچ کوي چې هغوی ځان له دغه ټولنه دغه قام دغه ولس مخې ته بوتلی شي په پرمختګ کولی شي که نه؟ هغوی ته څه وایي؟
ګوره په یو هېواد کې چې د پرمختګ هغه هیلې نشته وي، نو بېله شکه چې هم مېرمنه هم نرینه هغوی هڅې ډېرې زیاتې نه کوي، دې خاطر چې په هېوادونه لکه غریب هېوادونه لکه افغانستان شو، پاکستان شو، دغه نور همسایه هېوادونه چې دي غریب هېوادونه دي، هغوی ته همېشه دوستونه نورو هېوادونو ته د نورو هېوادونو له خوا نه ورته راځي چې ابرقدرته هېوادونه دي. همدې په خاطر باندې دغه ځوانان لکه هغوی هم ناهیلي کېږي چې آیا زموږ دریځونه او غږ به واورېدل شي که نه. خو بیا هم زه فکر کوم چې زموږ پښتانه نرینه او خپل غږونه یې پورته کړي دي او مېرمنو هم هغه خپلې هڅې کړي خپل غږونه پورته کړي دي. ستاسو خبره د کرکټ حساب ته راغله چې دلته مثال اتنه وشي ته موږ ډېر زیات هغه منفي خبرې راځي. هغه څه فکر کوم د ټولنیزو رسانه یې ستونزه ده چې نن ورځ په ټولنه رسانه یو کې هر څوک هغه بیان د ازادۍ چې ورته وي خپل خبرې کوي او خپل هغه ستونزې بیانوي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو باید یو شی هېر نه کړو چې هغه دا ده چې په افغانستان کې ستونزې موجودې دي، نو موږ نشو کولای چې دغه ټولې ستونزې راولو په نرینه باندې واچوو. زه فکر کوم دلته ستونزې په همدغه کې ده، همدغه په خاطر باندې په افغانستان کې چې دغه کومې ستونزې چې فعلا موجودې دي، زه فکر کوم هغه زیاتره د موږ تاسو نشو کولای چې ټولې په نرینه باندې، زه فکر کوم موږ تاسو د رژیمونو ستونزه ده.
وګمې صاحب، استاسې دغه پوښتنه ده چې په افغان جنوب باندې چې کوم بندیزونه لګېدلې دي، موږ وختي هم ذکر کړه، په دې کې د دې خلاف سړی چې څومره راپورته شوی د هغوی نه څومره تاسو مطمئنه یاستئ چې واقعي دوی خپل رول لوبولی که نه؟
نه، زه خو مطمئنه بالکل نه یم د دې نه، ځکه چې ما څومره کتلي دي زموږ سړی چې دي هغه غواړي چې ښځه چې څومره د دوی د حکم لاندې وي نو دومره ښه ده، او دا د دوی په فایده کې نه ده چې ښځه او دی چې دی یو شان ژوند کې دو دا دا چې د سړو ژوند هم ډېر متاثره کې لکه مونږ پښتنو سیمو کې وګورو زیاتر چې دی سړی ګټه وټه کوي کار او بیا بچی ډېر زیات پښتنو فیملیز کې ډېر بچی وي، نو هغې دپاره صرف یو سړی یو پلار او هغوی ریسپانسیبل وي. خو هغوی دا زه نه یم خبر چې ولې ښځه دوی ته خطره ښکاري، هغه ترقۍ ته نه پرېږدي، هغه دوی ته نه پرېږدي چې هغه د هغې سره یو ځای کور سنبال کړي. نو زه خو مطمئنه بېخي نه یم داسې سړی راپاسېدلی نه دي چې هغه د جینکو د دې بندیزونو خلاف صحیح کلک ګامونه پورته کړي یا په هغوی باندې زور راوړي. او زه دا ګڼم که چېرته سړی راپاسي او یو موومنټ وچلوي د صرف هغه خبره جنرلایز نه کړي، د جینکو د تعلیم خبره راوچته کړي، نو زه دا ګڼم چې هغوی به خامخا څه اثر کېږي. ښځې چې راوچتېږي موږ پښتونخوا کې تاسو به ګورئ چېرته احتجاجي ما جینکو تعلیم دپاره ډېر په خپل هم احتجاجونه کړي، خو چې بهر ته روزما چې ګورم دوه درې جینکۍ را سره ولاړې وي او ډېر کم سړی وي. نو په کار ده چې کله هغې روزي هغې سره بیا خلک ودرېږي هم د سړو سره زیات، او دې سره ښځې هم ډاډه کېږي. خو د ښځو سره کله دوی ولاړ نه دي، نو په کار ده چې دوی خصوصا د دې جینکو تعلیم دپاره روزي کم خصوصا لکه کم زمونږ نوي ځوانان چې کوم دي بې خو کولی شي که نه. بله موږ سره سوشل میډیا دا ضروري نه ده چې پروټیسټ دي په روډونو باندې وشي په لارو کوڅو کې دي وشي. نن سبا خو ټیکنالوژي ده، اے آئی چې څومره دلته غلطه استعمالېږي د هغې نه د ټیکنالوژي نه دا فائده اخیستی کېدای شي چې یو ورځ یو پوسټ هم دی کوي او ځان سره خلک ملګری کړي چې هغه پوسټ یا هغه هشټیګ یو چلی، نو ډېر څه به زمونږ چې بدل شي ځکه چې هغه بیا انټرنیشنل کمیونټی ته رسي او هغوی بدلون راوستی شي. نو زه خو به هم دغه غږ کوم په دوی باندې چې په کار د سوشل میډیا یوز کې د پروټیسټ دپاره او جینکو تعلیم د بندیزونو خلاف.
ډیوی صاحب، اوس دې ته راځو چې د زمونږ مشال ریډیو کې ډېرې ریپورټونه داسې دي چې په افغانستان کې چې اوس کوم حالات دی هلته کې په جینکو دغه بندیزونه لګېدلي دي، ډېرې جینکو هغوی خودکشي لور ته مخه کړې ده، په دې کې څومره صداقت دی؟ بله دا ده چې کمی جنکی وی اغوی سکولون تتل خونزو تتل یوستو تتل اغوی چکی کمی لوبغاری وی تاسی خپل بانی سپورٹس ریپورٹنگ هم هم کرده دی هاگ لوبغاری چشولی او پا داغ خلکو بانی چه تیریگی اغا پختانی هنرمندانی جنکی سندرو تراوتی وی درامو تا فلمونو تا هاگ چشولی او داغوی راتون که چنگ گوری
اکثر هغه کسان چې راوتلي یا میډیا کې وي یا په سپورت کې وي یا په موسیقي کې وي هغوی اکثر ټول د افغانستان راوتلي دي. هغوی په اروپایي هېوادونو کې دي. هغه وخت کې چې افغانستان سقوط وکړل اکثر هماغه وخت و چې امریکا، انګلیس او نورو هېوادونو دوی ته پناه ورکړل او دوی راوایستل. نو په افغانستان دوی داسې یو هېواد کړل چې واقعا هغه کسان چې تعلیم یافته او هغه کسان چې د افغانستان هغه عمومي انجن یې چلوله دوی هغه ټول کسان راوایستل. نو په افغانستان کې اکثر هر کسان پاتشون چه غردی دزنه ایم چه اکثر طول رسیدی خوز هر کسان چه واقعیت رسیده لی موقع مجبورش باشده افغانستان رو نوزی چه وقت چه تلیم دروازی بندیشین هر کسان چه تلیم که دیر زیاد ارتیا داری آورتا در نمو خورتا خیلی بیرشتا چه اوگوی به نور لای پیدا کروی تر چه نور هیوادون تراشی آورتا وشی کرد چه دخل کورانه یا دخل بچان و تلیم مختبوزی نه روز پا افغانستان که چه اگر کسان دی اوگوی طرفدار تلیم دی خو متاسفانه ده چې کوم رژیم نه راغلی دی او کومه مفکوره باندې دي ستونزه په همدې غذا کړه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي چې دا رقم مفکورې بدلول دا به یوه ستونزمنه خبره وي. طالبان نن صرف نه دي روزل شوي چې د دوه درې کاله کېږي په افغانستان کې دوی راغلي دي او د دوی د فکر دا رقم بدل شوی دی. د دوی همدغه فکر دی او دغه فکر دوی شل کاله مخکې هم همدغه فکر کې درلودل چې مېرمنې باید مکتبونو ته راوړل شي.
دلته کې پښتو دارا پورته کیږي چې طالبانو کې ډېرې داسې نه چې دا غوي لونه سبقونه وي په نورو هیوادونو کې. دلته په افغانستان کې دوی بندیز لګولې دي او نو وګمه هم وختي خبره کوله چې ځنې مپوې چې سړی ولې د خزو نه لري او په غوي بندیزونه لګي. موږ وختي هم ویل چې پرسکه په ټوپک بندیز ولګي خو خبره ځکه چې فساد ته جوړيږي نو په خزو ولې بندیزونه لګي ستاسو په خیال باندې؟
ګوره دلته ټوله ستونزه په فکر کې ده. دا چې طالبان او ځینې کسان بیا چې موږ تعلیم سره مخالف نه یاست یا دوی ځینې کسان او بچان بیا تعلیم ته ځي او پوهنتونونو ته ځي ټوله ستونزه په همدې ځای کې ده چې اکثره طالبان او مشران موږ تاسو د هغوی د خولې نه اوري چې هغوی مخالف د مکتوبونو نه دي. خو دلته صرف خبره امیر المومنین ته راځي چې هغوی فعلا آماده نه دي چې دغه فیصله وکړي چې نجونې کولی شي چې مکتوبونو ته راشي. دلته ټوله ستونزه د فکر ستونزه ده چې دوی ادا ده چې که چېرته موږ د مکتبونو دروازې را خلاصې کړو نو هغه کسان چې زموږ سره په دې شلو کالو کې زموږ د څنګ سره درېدلي وو کېدای شي چې هغوی ناراضي شي او هغوی زموږ نه مخ واړوي. هغوی راشي دایش ته هغوی راشي نورو ګډو سره یوځای شي. نو دا ټوله ستونزه زه تاسو ته بیا بیا د فکر ستونزه ده او د دې په خاطر باندې دوی اکثره وخت مېرمنه د وسیلې په حساب باندې استفاده کوي او یایي چې موږ که چېرته اسلام راوړو نو موږ د مېرمنو نه اول پیل کوو. نو دوی فکر کوي که چېرته دوی بندیزونه په مېرمنو باندې ولګوي او مېرمنې په کور باندې نو دا به دوی هغه د ښه اسلام نمایندګي کولی شي. خو ستونزه بیره په دې کې راځي چې هغه امام و هغه ملایان هغوی ټولو اندر خبره کړي چې په اسلام کې خود درس مخنیوی چنه نه کوي. خو په قرآن کې موږ تاسو ته د امر شوی دی چې موږ تاسو باید علم وکړو تر څو وشکړی چې هغه د خپل ژوند لیا را پیدا کړو. نو زه فکر کوم دلته بیا هم زه بیا تاسو ته خبره کړم دلته ټوله خبره د هغه د طالبانو د فکر او د مفکورې ده چې دوی په دغې
مشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري دوه ملمانه موږ سره دا وخت موجود دي. وګما فیروز له پیښوره ډیو په څنګه د لندن دوه مدني فعالان دي د دوی سره نورې هم خبرې کوو. خو موږ لږه شیبه مخکې په باجوړ کې د مولا خانزیب سره خبرې کړې دي چې هغه څنګه بیانوي چې په افغانستان کې کوم بندیز لګېدلی دی په خزو باندې کوم بندیزونه لګېدلي په خاص توګه په تعلیم باندې. نو دغه ته له اسلامي پلوه دغه څنګه کار دی؟ نو راځي چې دغه مرکه واورو وګورو بیا راځو میلمنو ته بیا راځو تاسو ته.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي. خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغه باندې بندیز لګولې دي، تاسو دغه ته څه ډول ګورئ؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو موږ ته وایست،
د اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي، مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشي، په نړۍ کې میشي، به اوه پنځوس هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ قطر هم راځي، انډونیشیا ملیشیا هم راځي، په دې ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایات او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانو زده کړو ته حالات جوړ کړي دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دیني زده کړې هم کوي. په خپله په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته ځي، تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار ته ځي، بار سیمو کې هغوی وخت تېروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغوی وکړي. نو زما په خیال باندې په کار داره معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. اوس سیاسي مسله ده، د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایاتو یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جید رائے دادا درست رائے دادا جیر اسلام په نظر کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث پرانا کې د علم تحصیل د علم حاصل اول کاغه دینی دی کاغه عصري دی، نو دا ټولنه ضرورت دی او روا دی، جائز دی، وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غک پکار دی، ټولنه له هم غک ورکول پکار دی. که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافی دا بد هغه یو نظر ځان لای ادارې دی ول جوړی کی سحر کې دی نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دی د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی، ځان لای ادارې دی جوړی کی، ځان لای ادارې جوړول خو څکرانی نه دی.
ته له باجوړه مولا خان زیب تاثیر دوی خبری واری دوی دینی علم دیده دغه سی زوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی. په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم بندیز دغه جنکو ته څومره تاوان دا وخت رسی، او په راتلونکي کې پښتون قام ولس ته څومره تاوان رسولی شي، هم پر دې خبرې کو. او موږ سره یو اوریدونکی هم راغلی ده، ستوریا خان له وزیرستانه، شمالي وزیرستانه. ستوریا خان سړی مشي او څه به ویل غواړي؟
ډېره زیاته مننه اسرار صاحب، سلامونه تاسو ته. زه ستوریا خان له جنوبي وزیرستان نه تاسو سره خبرې کوم.
ستوریا مشه مننه، څه به ویل غواړي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو ډیوا پتنګ صاحب ته ډېر سلامونه، او وګمه صاحب ته هم ډېر سلامونه. ما دا ویل غوښته چې د مولانا صاحب خبرې مې هم واورېدلې چې دا د فکر خو سم دي د انجونو د زده کړو لپاره. نور ملایان به داسې څنګه وي؟ نور خو یو هم دا خبره نه ده کړې چې په خپل ښځو لوڼو خویندو باندې تعلیم وکړي. او بیا دوی دیوا پتنګ صاحب نه زه دا پوښتنه لرم چې دوی دې ته څنګه ګوري چې دا به تر کومه حده پورې وي چې دغه د غفلت یو ټیکری په دغه معاشه باندې رنګ شلړنګ وي؟ نو د دې نه خو د انجونو ډېر مستقبل خرابېږي، ځکه چې دا انجونې خو په راتلونکي کې میندې جوړېږي. بیا به دا ټوله معاشره بې تعلیمه وي، بیا چې دا بچیان راوړي دا به بې تعلیمه لوشي. بیا به زموږ ټولنه، پښتانه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي د نجونو د تعلیم نه بغیر؟ که څه هم موږ ته اسلام ویلي دي، شریعت ویلي دي چې تعلیم په ښځه او نر باندې فرض دی، نو دا د طالبانو څنګه شریعت دی چې دوی وایي چې نه پړول غږ سره د قرآن شریف هم نه وایي او پنجونو باندې دا بندیزونه لګوي د زده کړو؟ نو دا خو ډیره نه ښه خبره ده.
سم ډیره زیاته مننه استاسینا وګمې سبا تاسو د دوی خبرې واوریدلې، دغه څنګه ځوابوي؟ او ډی بی سبا ته هم دوی پښتنه پرې خو دغه به دغه ځوابوي. او دې ته زه خپل هم راتلم چې د دې امپیکټ څنګه ګوري، د اثرات څنګه ګوري په داسې وخت کې؟ داسې وخت د ای ذکر وکړو چې د منفي کارونو لپاره استعمالیږي. نو دغه د ای دور دی، دغه سیر ټیکنالوژي دور دی، قانونه کم خو روان دي. نو څنګه ګوري دغه پښتون قام ولس راتلونکی څنګه ګوري که پرس کمیندې تعلیم یافته وي؟ دغه سي
پښتون قام خاصم ډیر شاته دی د نورو قانونو نه، او خزه په کې ډیر بیا لکه اوس چې په دې دور کې مونږ ځان ته ګورو نو ډېر شاته ځاني صاحبو. که دغه شانته دا جاري وي نو زما په خیال یو خو به په ذهني توګه چې کوم اوس هم زه د ښځو مسلو ته ګورم، نفسیاتي هغې ته چې کومې ستونزې دي هغه هم د دې قسمه حالاتو د وجې نه دي چې هغې باندې بندیزونه لګي. نو که دغه جاری وي هغه خو یو خو تعلیم ونه کړي د دې ګروت چې کوم دی، لکه زه دا ګڼم اکثره خلک وایي چې ښځه چې ده نو هغه هوښیاره نه ده. پښتنو ښځو ته داسې قسمه خبرې ډېرې کېږي. زه د دې سره متفقه په دې یم چې هوښیار هغه کس به خامخا نه وي چې دې په یو ځای کې بند پاتې کړي، نو هغه به د ماشوم پالنې چلم نه ورځي که هغه سړی وي او که هغه ښځه وي که یو انسان هم دغه شان پاتې شي. نو چې ښځې هم دغه شان پاتې کېږي هغه به د نورو سره په یو شی بالکل اهمیت ښکاري. نه لکه وختي تاسو خبره وکړل شي د ښځو د خودکشي ریټ چې کوم دی دا زیات شوی دی، په دې باندې ما خپل هم کار کړی دی. نو هغه بالکل چې کله یو انسان ته ځان داسې ښکاري چې زه سره کار نه یم یا زما سره مقصد نشته د ژوند، نو هغه ته بیا د مرګ سوچونه راځي. او دغه شان ته بیا کوم دا میاندې چې دي چې هغه بې تعلیمه وي او هغه بچی راوړي او هغه را روان نسل چې خبره کوم څنګه مولانا خانزیب صاحب خبرې ما واورېدنه په دې کې زما په خیال زمون په شان خلک پکې دومره سنې شي کولای مونږ خپل آواز اوچتولی شو. خو که مذهبي دا لیډران چې کوم دي که دوی خپل طرف نه همدغه خبرې ډېرې په کلاو سره وکړي او د افغانستان حکومت سره طالبانو سره کینی هغوی ته دا خبرې ورسوي په هغوی باندې زور راوستی شي، بیا په انټرنیشنل کمیونټي چې څوک دا فیصلې کولی شي په هغوی باندې زور راوستی شي، هغه سیز ماته نه ښکاري. هغه
خلک تاسو خبرې پرې کوم تاسو سیاسي علماو خبره وکړه مولانا په درمان په ښکاره باندې وایي چې زما په هغوی باندې لکه یو قسم لاسر شته دی په افغان طالبانو باندې. نو که تاسو وګورئ دغه وریره واک ستاسو خیلی په دې وروستیو کې د هغې ویډیو هم مخته راغلې وه او هغې په جار باندې دا ویلې پوزیشن هم راغلی وو په کوم بورډ کې دغسې. بیا که تاسو د قاضي حسین احمد وګورئ دغه لوڼو ښه ډېر سبقونه ویلي دي. نو دوی ولې دغه مسله نه کوي د افغان طالبانو سره، د هغوی سره ولې نه وایي، هغوی ته خواست ولې نه کوي چې دغه بندیزونه لرې کړي ستاسو په خیال باندې؟
زما په خیال دی چې کوم لکه دې ته پته ده د مخله کتلې دي زریسي مذهبي لیډران پیژنم چې د هغوی بچي چې دي هغه بهر سبقونه وایي. خپل کور کې ډېر ماډرن سیستم وي، هغې په خپلو لوڼو باندې داسې څه بندیزونه نشته دی چې هغه دیا بورکوا چې یا دي بهر نه ځي. هغه چې کوم تعلیم کوم مختلفې شعبې دي هم هغې کې دي. خو دې ته که موږ په سیاسي نظر ګورو نو هغه د نورو دپاره دا ځکه خوښي چې په دې کې بیا د دوی ګټه ده په هغې باندې ټول خبر دي چې دغه څه قسمه سیزونه دي. خو چې کله مونږ د دې ذاتي ژوند ته راشو نو هغه سیزونه چې هغه د بل دپاره خوښي هغه بیا په خپل کور کې د هغوی مونږ نه وینو. خپل کور خپل لوڼو دپاره هغه هغوی بې تعلیمه نه پاتې کوي. نو مونږ خو باید الله ومنو چې ټیک شو شریعت چې دی نو هغه د دوی والا کوم شریعت چې دی د سړي جوړ کړی شوی چې دوی په خپلو کورونو کې دغه نافذ کړي نو بیا ورسره چرته څه ناڅه به ورسره مونږ هم ومنو، بیا به هغه شان ته مونږ هم وکړو.
سم موږ سره دوا تندر هغوی راغلي دي د پښین نه دوا ستړي مشي یو څه به ویل غواړي.
بله السلام علیکم محمد صاحب هیله احمد زه یم تاسو وګمې او پتنګ صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام وبخی هیله ستړي مشي څه به ویل غواړي.
مومن صاحب خوشحاله یم چې دا تکړه مېرمنې خبرونه کې لري او ښه په مینه ورته وکړم. نو دا خو داسې مسله ده نه زما په خبرو حل کېږي نه د دې مېلمنو نه ستاسو په پروګرامونو که نه. دا د یو ملک د تعلیمي دغه ټول بند شوی دی. داسې نه دی چې اوس په یو ښوونځي باندې موږ دغه وکړو یا په یو پوهنتون باندې موږ خبره وکړو. دا د یو ملک ټول تعلیمي سیستم بند دی. داسې نه دی چې ګډوډ دی یا استادان نشته په کې ده. زه دې د حیرانه یم چې شاګردان غلي، استادان غلي، مور پلار غلي، جنکۍ غلي، پیغلانې غلي، ځوانان غلي، خبریالان غلي. د دې د حل لار د چا سره ده؟ د دې غږ څوک اوچتوي؟ او په دغه ونه شپله چې موږ بس میلمنې راولو خلک راځي خبرې پرې کوي. دې ته یو د حل لار په کار دی. کنه دا خو یوه ډله خلک ده، دا نړیوال شاید نړیوال ورسره داسې تړون کړی چې زه دې په تعلیم کار نه لرم چې هر څنګه کوي ما دا دې خبرونه کې وام اورېدله که نه. نو دا نړیوال ورته هېڅ خدمت نه شي کولی چې دوی خپله غږ اوچت نه کړي. نو که زما غږ ځوانان اوري، پیغلې اوري، د مظاهرو د لارې دې خپل غږ اوچت کړي، او مظاهره که سلګونه خلک یوځای شي نو د حکومت خو نشي کولی د طالبانو حکومت شي سلګونه خلک په خپل حق باندې ووژني کنه هغه د خپل حق غوښتنه کوي او یو غوښتنه د ډیوی او کمینه کومه ایا دوی نشي کولی دا په لندن کې او وګمه خور پیښور پاکستان کې کنه دوی خو د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوي چې داسې یو ډله را جوړه کړي مظاهرې هلته وکړي نو زموږ
بالکل راوزی نو اگے خبر مقصد ہم دغه چې جنکی خز در سو خپل حق لپاره پخپله نه راوتی نو داغه دغه مسله نه حل کی مننه ستاسو
خبر مې اوریدل خو اول مور و پلار ته وکړ چې د خپل ماشومان د حق لپاره غوښتنه وکړي بیا جنکی مرا وتاي سي ځوانان مرا وتاي د زه حیران مې د ټول غلي دي کنه ځکه دا یو ډاله خلک دي دا د حکومت نه دي چې د جمهوریت تلاري غوړه شوی دی او دوی غلي دي ورنه ډایری کوم ملک چې حکومت دومره پیاوړی دغه ملک ولس هیڅ پرمختګ نشي کولی او ملک چې ولس داسې پیاوړی وي نو حکومت هم مار څه کولی شي
نړۍ مرنه هیلي نړۍ مرنه ساسینا ډیوی صاحب او بخی منګه دا پروګرام دغه برخه پای ته رسیدلې ده خو څه د دوی دغه پښتنې څنګه ځوابوي څه ویل غواړي تاسو افغانان خپل حق لپاره خپل راوځي او تر څو پورې دی چې نه راوتی دا وې دغه بل حل نه جوړیږي هغه چې ډیو دی په لندن کې او وګمري په پېښور کې دغه لاس مظاهره او احتجاجونه ترتیب کړي
ګوریا زه فکر کوم چې دلته باید موږ تاسو یو شي ته نظر واچوو هغه چې دلته خبره کیږي چې چوپتیا ده ګوری یو هیواد کې چې 40 میلیونه وګړي پکې اوسیږي او دا رقم یو قانون راځي او هغه هم د انتخابات له طریقې له طالبان نه دي راغلي چې په افغانستان کې کوم خلک رایه ورکړي دي دا چې نن پس خلک چوپ دي هغه وشي پورته کړی تعلیم په حساب باندې خاطر چې د افغانستان اقتصاد خراب دی هر یو کورنۍ چې خلک را پورته کوي ستونزې ورته جوړي دانتی که بخاطر باندې خوش پرغمونه نشی پورته کوله افغانستان کې خلکو ته اولی شي چې څه مهم دی هغه خپل خېټی دي چې خپل اقتصاد قران دیبا باندې جوړې خپل کور ته نشی کولای را پیدا کړی روس نه دغه نوې ته تعلیم راځي افغانستان کې نه چې اقتصاد دوم رضایف ته موږ څنګه کولای شو چې راځو چې ټول ملامتیا په هغه خلکو باندې واچو چې ولې دی غوونه را پورته بیا هم دې طرفدار یم چې فقط باید را پورته شي خصوصا هغه خلک چې واقعت اقتصادي ستونزې لري هغه خلک چې واقعت کارش سوشل میډیا استفاده کوي او غږ کولی شي چې راسو وسی او خپل غږونه باید راپورته کړي خو هغه خلک واقع په افغانستان کې دي او غوی اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ دي او غوی به نشي ملامت اولای دوه یې څنګه سره باید موږ او باندې خلک باید څنګه سره باید ودرې او کوشش وکړو چې خپل غږونه ورته راپورته کړو تر څو د موږ غږ باور ودرې خو بیا تاسو خبره کومه تر هغه پورې چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسته وخلي می زه به کنه کومه چې زموږ غږونه به ډېر ځای ولري چې خو موږ بیا خپل غږونه ته پیدا هم کوو امر رقم له کومه خورچووی ټولې مېرمنې کوشش باید وکړي چې د یو بل سره باید موږ ملاتړی باید وکړو او کوشش وکړو چې په یو غږ باندې راووځو تر څو د خپل حق غوښتنه وکړو
سم نړۍ منه ساسنه ډي وی پتنګ سبا تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخ سم خپل کې مته وخت راکو خو وختونه تاسو تاسو هم به امانه وګمې سبا ساسنه دغه پوښتنه ده چې ساسو په خیال باندې به د حل لار څه کې دی شي
د حل لار دا سی شارټ کټ مونږ شو ویلې چې ډیر پاسانه باندې د دې حل اوس راوته شي او بیا هم زه به د زمایم چې څومره سړی چې دی هغه دې لپاره کار وکړي نو حل د دې حل راوته شي بیا مذهبي لیډران چې کوم دي او د نورو هیوادونو هغه چې دی په دې باندې پریشر راولي خو بل جنکو ته مونږ دا ویل غواړم چې د هر قسمه د دې ستونزو حالاتو د دې باوجود بیا هم تاسو چې دی نو سلاري راوستې شي لکه نن سبا آنلاین ایجوکیشن دی په څه طریقه باندې هغه دغې نه ځان مه پاتې کوي څومره چې د تسوک ریزیسټنس جوړوي نو په کار ده چې هغه جنکی شي دی دغې د حل لارې په خپله راوباسي او په شان شي ډیره ګرانه ده چې لکه لګم بچا باندې څه مشکل راځي د ورځې څه سټرس څه فشار نو انسان سوچ دے اگر ډیر خوشاله شي یا ډیر موټیویټ شي خو بیا هم دې ته به موږ درېږو کوم نوی نسل چې دی نو په کار دې شي هغه خپلې حوصلې ونه بیلي او که صحیح تعلیم نه وینو چې څه سکلز دي څه آن لائن څه دي دغې نه ګټې واخلي او آواز د نورو دپاره موچت کړي.
وږمې صاحب یو پوښتنه بل هم لرمه، تېر ورځ افراز صاحب خټک صاحب ویډیو وه مرکه وه د حبیب اکرم خبریال سره، نو په هغه کې هغه و چې دغه سیمه کې داسې ښکاري چې دغه سیمه کې یو بل غټ جنگ راتلون کې دی، او هغه و چې په عرب هیوادونو کې هم بدلون را روان دی، نو داسې ښکاري چې دا هغه ځینا چې کوم وسلوال دی هغه به هم دغه پښتنې سیمې ته راځي. نو په داسې حالت کې دغلته دا حالت جوړیږي په راتلونکي کې، نو دغې کې د پښتنو بې تعلیمه پاتې کېدل هغه د چا په تاوان باندې دي؟ که مطلب هغه طالب دی، که هغه ملا دی، که هغه عام کس دی، که هغه استاد دی، که هغه ښځه ده، دا آیا د ټولو په تاوان نه تمامېږي دغه هر څه؟ بیا
همداسې ده چې څومره دی بې تعلیمه پاتې شي او نور چېرته حالات خرابېږي، نو د بده مرغه د دې ځای پښتانه استعمالېږي بیا د هغې دپاره، نو پښتانه به هم دغه شانته استعمالېږي او د هغې زور چې دی هغه به هم په ښځو باندې راځي هغه پښتنو. خو زه دا هم وایم چې یوازې پښتني سیمې نه، بیا به د هغې اثرات چې کوم دي هغه به نور ځایونو ته هم رسي، خو ټولو نه زیات نقصان چې دی هغه به هم زموږ پښتنو ته راځي، څنګه چې شوی دی همیشه نه چې دوی استعمال شوي دي او دوی ډېر په اسانه استعمال شي. نو د هغې وجه هم دا ده چې دا بې تعلیمه دي، هغې سره هغه شعور نشته دی، نو ځکه چې څوک هم راځي او څه قسمه د سیاسي ګټې وي نو هغه د پښتنو نه پورته کړي. نو زه وایم چې څومره تعلیم چې دی هغه جاري وساتي نو دوی کې به شعور راځي، بهر دنیا وګوري، نو بیا به داسې په اسانه باندې نه استعمالېږي.
نړۍ مننه ستاسو نه وږمې صاحب، موږ ته خپل وخت راکو، ښه وختونه تاسو ته، ښه ژوند.
ډېره مننه در په
اوردونکو دا موږ سره وګما فیروز او دغه سی دوه پتنګ وا دوی سره موږ خبرې کولې چې په افغانستان کې په جنو چې کوم بندیز لګیدلې دي، د دې بندیز پر دغه جنو باندې دغه سی به د پولې هغه غړ تا په خبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په نورو برخو کې چې کوم پښتانه دي د هغوی باندې دي څه اثرات رامنځته کېدای شي اوس مهال، او په راتلونکي کې به د پښتون افغان ولس هغوی باندې د دې څه اغیزه رامنځته کېدای شي، پر دې مو دوی سره خبرې کولې. او اوس هم موږ سره د راول پنډۍ نه ځوان هنرمند یاسر خان هغه راغلی دی، له دوی سره خبرې کوو، ګپ شپ سره لګوو، دغه راز لندوی سندرې هم اورو. خو تر څو چې زموږ دوی سره زه فکر کوم یاسر خان ستړي مشي،
الله دې بخرور، الله دې بخان، سال درور می خیر دی،
جوړې ختم کړې، خیر دی،
شکر الحمدللہ، سبا تخیل کور تخیل دے بچن بچن دے
بالکل ساس دے واگانی دی. یاسر خان تاسو خپل وای او څنګه کارونه څنګه روان دي؟ وخت می تاسو سره خبرې کی دي، تاسو چې پیدا شوی هم پنڈی کې، ما دغل تک جون کوم، او تاسو دا هم ویل چې په پنجابی کې، په اردو کې، په پښتو کې سندرې ویل شم، نو نور څنګه د کم وخت نه مو په سندرو پیل وک سندرې ملکله شروع کړلې؟
یرا سیبا زما خو تقریبا په موسیقۍ په دنیا کې وشوي تقریبا یو دولس دیارلس کاله وشوي، او الحمدلله مومن دي سیمې سره تعلق ساتم، او یاسر مومن مینوم دی، خپل شوقي فنکار ما، خو اوس می کار دی، اوس می همدغه روزګار دی تقریبا سیبا.
او دغه ته خو به کمپټیشن یا مقابله هم ډیره سخته وي که څنګه؟
بس بازی ټیم سه با دس وخت راشي او دس یو ټیم نامه نه راشي چې موسیقي سخته ای خلک هم ګران ګران فرمایشونه راکي، خو زه شکر الحمدلله ما ته ځان نیولې ده، او بس یو څو کلاس مې سکول مې لې ده، پڑھ لیکای ما ته شکر ده کنه.
نو یاسر دار تو چې یو سبق مسومره ویل، تعلیم مسومره کړی؟
تعلیم ما سیبا شکر الحمدللہ یو لسم پاسیم.
زما با پروڈیوسر صاحب تخواست پوچھے دی دوی فریم برابری گی ناغی پوری منگا دوی تصویر ہم لگا ولی شو. نو خا یاسر دارا تو ہوئے چھے دارا تو ہوئے چھے دا چا شایریم خواہ خدا دا شایر انتخاب مو چنگ بی
زما سیبا شاعری کی خبر چراشی کنا دار چا یاسر طبیعت دے خپل دغه دے، خو زیادہ تر شاعری زما دا یو دا افغانستان نومیږي ملنگ جان استاد دے، یو رحمان بابا دے، یو خاطر صاحب دی یو زمنګ دلتا د کونړ د سیمې دی چې په ما جرګران دی غم رفیق صاحب نوم دی او زمنګ د مومند یو ښه شاعر او یو نومګړی او ډېر نوم یو ایوزلا بېخي زما ګاونډ هم دی په وطن کې د سړې خوا د چارباغ کلي ایوزلا لا زیاته شاعري دغه زما خوښه
سمه نو څری خلک د ملنګ جان څه د نه واورو که نه
قربان دي شمه خدمت وستي د ملنګ جان د رحمان بابا د ایوزلا ربیک صاحب زبتا سود ان شاء الله یو د شیرو هم د ملنګ جان استاد هغه ته وایم یا به د ایوزلا وایم امید لرم چې کوم مرګري ټول مینوال یو رزمنګ او تاسو هغه اول ډیر ډیر مننه چې ما تم ټیم را کو تاسو تاسو چینل ډیر ډیر مننه
تاسو مننه تاسو مننه
او امید لرم چې انشاء الله ټول به ښهږي
انشاء الله بس منګه وګ وګي او سترګي سترګي بس تاسو د خیر سره ک زمنګ اوردون کو کتون کو سره شریکی مننه بوي
قربان دي شمه قربان دي سنترل
یاسر خان منګه تاسو تصویر هم لګولې ده ک تاسو خپل فوکس په سندره باندې کې نو هیڅ خبره نه ده کیبلی نه خو دې خوشې نو څه خبره نشته منګ تاسو تصویر لګولې تاسو د واتس اپ په تصویر مار اخیسته هم لګولې ده
سید دا واره زړګې ماته ونی سره
ها ها از فکر کوم چې منگا یاسر سره کوشش کوو چې دغه سیداغوی سندره تاسنی خپنی غدر واورو او یاسر تعلقو د مومند سره نه خو جون په د پنجاب په پنده کې کړي اول تکي پیدا شوه هم ده زکړی هم کړی دی د داوچي اول سم پر مې زکړی کړی دی او د پنجابی او پښتو دغه سید اردو غزل هم وای هغه وګوګی ده تا یاسر خان یاسر خان استاس تاسو مننه بو یاسر خان کا استاس تاسو یاسر ځوان هنرمند دی دوی تعلق د مومند سره دی او ژوند په پنډه کې کوي او موږ کوشش کوو چې دوی سره زموږ اړیکه برابر شي دوی سندره تاسو نیخ پنې غواوري یاسر خان زموږ غږ دی تاسو ته زه فکر کوم دې ټلیفون کرخه کته شوې ده او موږ کوشش کوو چې د سپورتس برخه ته هم لاړ شو
Thank you.
ډیرخه یاسر خان ډیر زیات مننه خو زه فکر کوم چې د یاسر د سیګنل سستون زده منګه کوشش شو چې دوی سره منګه بیا اړیکه برابر شي او مشال دیو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره ځوان هنرمند یاسر خان مومند هغوی له پینډۍ دی. یاسر خان ډېر زیاته مننه، ډېر خوند یو خو دغه سیګنلو کې سستون زره نو ستاسو آواز موږ ته سم نه راځي. نورې به خبرې وکړو، څه هم خیال دی یاسر خان؟ زما درځي تاسو ښه، موږ کوشش کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو او مګر کوشش کو چې د سپورتس خبريال ایاز رضا غو سره هم خبرې وکړو. او زواګ درته اوستا زما پروڈیوسر صاحب ته خواسته چې دوی ټلیفون کته کی او دوی ته بیا کالو کی نو کېدی شي دوی ته لازم منګه غږ ورشي او دن کو منګه کوشش کو چې د سپورتس خبریال یا زړه پردي سره هم خبرې وکړو. په سپورتس کې داسې دي چې د نومبر په 14مه باندې د پاکستان او آسټرالیا میچ وو. هغه آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه په 9 رنزونو باندې. دوه میچونه نور دي, یو به د نومبر په 14مه یعنی سبا وي او بیا د هغې نه وروسته بل میچ دی. تر دې مخکې چې کومو د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې یو ورځني میچونه وو نو د هغې سیریز پاکستان وګټو. پاکستان پای کې دوه میچونه ګټلي وو او یو بایللی وو. او موږ کوشش کوو چې له ایاز رضا پردي سره خبرې وکړو هم پر دغې باندې. پروفیسر صاحب ته زما خواست وو چې په واټس اپ باندې ایاز رضا ته آډیو کال وکړي. یاسر خان زما دلی تاسو ته
جی آواز راځي.
یاسر خان زمنګ د پروګرام دا ترتیب دا سیده چې زمنګ سره وخت کمی او تاسو وخت هم ډیر قیمتي دی, موږ غواړو چې تاسو نه لنډ لنډ پوښتنی وکړو. یاسر خان دار ته چې جون کې څه پلان لري, څه کول غواړي او آیا تاسو البم مخ ته راغلي دي کنه دی راغلي؟
ذرا سیواز ما خو سلور بل البم نور من روان دي ان شاء الله. او فلال پروگرامونه کې مسور په مرور وسم روان ما پروگرام ته ان شاء الله سبام زمبل سبام زم چې دلته نو ازګار شما الله وکي نو سلور البم می دي او ویډیو غان می دي په ان شاء الله دغه مخه دوه درې سلور وایي شو دي الحمدلله. او مخکې مې نور کوشش دي چې یو منزله پورې ځان ورسوم.
او څه تاسو له موزیکې د پاره زده کړی کړي کنه او کنه د چانم مطلب خپل هم داسې خواري کړي دا د زه تر رسیدلې
یرا سبا یو کار خو د ځان نه نه کیږي کنه. او به موسیقي چې دا یو دریاب دی. او جی زما د هارمونیم یو خپل استاد دی, د غانې مې خپل استاد دی. او به په دې غانو کې چې کوم مرګري دی پنجابیان استادان دي زما. او دوه چې دي زموږ پښتانه دي د خیر سره د پشاور علاقې دي او د افغانستان.
سمه زما اکثر دا پښتنه وي د ځوانو هنرمندانو نه چې تاسو څه ګوري چې تاسو ګوري په هند کې یا د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کوم چې ډیولپ کنټریز دي هلته کې هنرمندان یوازې همدغه خپل هنر سره تعلق ساتي او هغه هم د ده د رزق وسیله وي. نو آیا په پاکستان کې په خاص توګه پښتانه ټولنه کې داسې ممکن ده؟
جی سیبا د سیدا هر سړی په خپل ځخه دی. او دلته زمونږ نور رونه بیگان هم دي بس هر سړی خپل ډله لري. او ما سره خپل ملګري دي خپل دفتر دلته ما سره پاکستان پینډی کې. جی جی
اثر خان زما پښتنه ده چې آیا ممکنه ده چې کم پښتون سندرغاړی دی سنگر دی هغه یوازې په سندره باندې ځان ته رزق وګټي مطلب نور کارونو سره نه کوي داسې ممکنه ده؟
یرا سبا که تازه خبر او کا مکانا رزق ول کول ولا بشک الله دې دین بغیر ایم الله تعالی وعده کړی دا خوزان ل سنگر زکه نشي سبا ول کی چې تبل نه رباب نه نور موزیشن نه کنا نو بس را مزه نه کی. او یو دا شانتی چې سړی ځان ته ټیک ټاک جوړ کړی او یو یو کیبورډ سره لګی کنا دلته یو کیبورډ بجلی باجاو ته وای هغه کې ریمو نه یو هغه کې سلام ته غانا کوي هغه بل خبر
زما خبر مقصد دا چې لکه یاسر بده سره بل روزګارم کوي کنا هغه تبم وخ ور کوي زکه چې منګ اکثر خبرې کیږي نو چې کوم هنرمندان دي سنگرز دي ناغوی دا و چې یوازې په سنگینګ باندې کار نه کیږي مطلب دلته کیا عمره مارکیټ نشته دی. یاسر زما ګډی تاسو ته د مشالې د ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ریډیو باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. زه فکر کوم چې یاسر زما ګډی تاسو ته
جی آواز
راضی قربان آواز راضی خیر. یاسر در تو پلان لری راتلون کی څه منصوبه لری څه کول غواړي تاسو چې تاسو خپل سټوډیو لری خپل دفتر لری نو راتلون کی څه پلان دی چې خپل دغه کار نورم پراخه کړي څنګه
صاحب تا چې ما ته ټلیفون وکړو زه ډېر په زیات پتا دی کې ما اوس هم پتا دی کې ما سره خپل سټډیو دا خپل لسپیکر دی دا چې زه آن کما به چې به دا موسیقي را پرې دما او دلته ما ته لیټونه لګې دلی خپل لیټونه دا لیټونه ملا هغه لیټونه ما نه وان کړی خپل نو به به یو بیل رنگي موسیقي ان شاء الله غږیږي نو ان شاء الله یو ټیم به وباسو د خیر سره نو به ان شاء الله موسیقي سره کوو درنه موسیقي به کوو د خیر سره
سبا سم ډیر زیاته مننه ستاسو نه نړۍ مننه یاسر خان کجوندونو په خو په پلانینګ سره په ترتیب سره به د خیر سره بیا تاسو سره بندر کوو نړۍ مننه خو وخت نه تاسو
خیر اوسې قربان دي شمالا ایت ته ډیر ژوندار کیږي به سره غاب لګو
ډیر زیاته مننه او دونکو دا موږ سره ځوان درمند یاسر خان او لګ شبه کې زمونږ دغه خبرونه په فیسبوک او یوټیوب پای تر رسیدي خو په اوبخې په فیسبوک او یوټیوب دوام لري پریډیو پای تر رسیدي او موږ سره سپورتس خبریال ایاز رضا پر دې اخر کار د ټلیفون د لارې راغلی دی ایاز صاحب ستړي مشي زماګ درې تاسو ته
ٹولو
کتن کتن کتا زمال طرف ڈیر مین اور ڈیر سلام جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ منسا سے ایاز سا جی بہ گندہ کے